په پېښور کې د سهار 10 بجې شروع دونکو د مشال لړیو په دې دویمه خپرونه کې بیا هم زه هارون پاشا درته سلامونه وایم. په خپرونه کې د خبرونو تر څنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او ښوونیز پروګرام روغتیا او درملنه درته اورو. خبرونه به فرخنده اسد باندې.
السلام علیکم. لمړی د خبرونو سرټکی د جی او هیوادونو مشرانو پرون په یو غونډه کې ویلي باید طالبان په افغانستان کې د ولست شلو کالو پرمختګ له خطر سره مخامخ نکړي. د خیبر پختونخوا حکومت په دوو مرحلو کې د بلدیاتي انتخاباتو د کولو لپاره په قانون کې د بدلون مسوده تیار کړې ده او د طالبانو ویان سبی الله مجاهد په کابل کې یو خبری کانفرنس ته په وینا کې ویلي افغانان باید له هیواد ونه وځي. د خبرونو تفصیل. د نړۍ د پرمختللو اقتصادي هیوادونو یا جی او ډلې له افغان ولس سره د خپل کلکې ملګرتیا ژمنه کړې او په افغانستان کې د طالبانو پر واک قبضې وروسته د دغه جنگ ځپلي هیواد پر حالاتو سخت اندېښنه ښودلې ده. پرون د اګست په 23 په آنلاین بڼه په یو بیړنۍ غونډه کې د امریکا، برتانیا، اټلی، فرانس، جرمني، کاناډا او د جاپان مشرانو د هغو افغانانو چې ژوند یې له خطر سره مخ دی دغلته د نړیوالو وګړو او په افغانستان کې د یو بشري ناورین د مخنیوي په خاطر د تحمل او د کلار پاتې کېدو غږ کړی دی. په دغه غونډه کې ویل شول افغان ولس حق لري چې د تیرو دوو لسیزو د خپل سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو پرمختګونو په رڼا کې او په خاصه توګه ښځې او نجونې په سوله ییزه توګه او امنیت او عزت سره خپل ژوند تیر کړي. د خیبر پختونخوا د صحت څانګې مشر ډاکټر محمد نیاز د اګست 23 مشال ریډیو ته ویلي په پېښور کې د کورونا وایرس د مثبتو کیسونو شرح 16.3% ته لوړه شوې ده، کومه چې دا وخت په ټول پاکستان کې تر ټولو لوړه کچه ده. بلخوا د پېښور ضلع انتظامیه تېره ورځ ویلي کومو کسانو چې د اګست تر 1 پورې د کورونا واکسین ونه لګوه د هغوی د موبایل ټلیفونونو سیمونه به هم بلاک کولی شي. بلخوا په سعودي عرب کې د پاکستان سفارتخانه د اګست 23 په خپل ټوئیټر پاڼه لیکلي هغه پاکستانیان چې د سعودي عرب قانوني ویزه یا کارډونه لري او د کورونا واکسین دواړه خوراکونه لګولي وي کولای شي چې له پاکستانه سعودي عرب ته د خپل کارونو لپاره ستانه شي. د خیبر پختونخوا حکومت په دوو مرحلو کې د بلدیاتي انتخاباتو د کولو لپاره په قانون کې د بدلون مسوده تیار کړې ده. بلخوا په صوبایي سملې کې د مخالفو سیاسي ګوندونو غړي پر دغه ترمیمي مسوده نیوکه کوي. د دوی تر مخه حکومت په لاندې کچه ولسته اختیارات منتقل کول نه غواړي. مخالف سیاسي ګوندونه تور پورې کوي چې حکومت لومړی د بلدیاتي انتخاباتو لپاره په قانون جوړولو زیات وخت واخیست او اوس پکې د خپل خوښې بدلونونه هم کوي. د جماعت اسلامي ګوند د بلدیاتو پخوانی وزیر عنایت الله خان د اګست 23 په دې اړه مشال ریډیو ته وویل
دا چې کوم لوکل گورنمنت ورا کې دیو امندمنت راوړی دا ډېر زیات الیکشن نه تېختې امندمنت دی. دیو چې ویلج کونسل به اولو کو تحصیل کونسل ورسته وکړو، حالانکه د ویلج کونسل چیرمن چې نه هغه د تحصیل کونسل ممبر دی. نو چې کله تحصیل ناظم یو کال بعد منتخب شو، یو کال مخکې د ویلج کونسل چیرمن منتخب شو، نو دا ټینیور به څنګه چلکیږي؟
بلخوا د پاکستان تحریک انصاف ګوند د بلدیاتو لپاره پارلماني سیکرټري فضل الهي د مخالفو سیاسي ګوندونو دغه تورونه ردوي او وایي په صوبه کې په 2015 کال کې د دوی ګوند بلدیاتي انتخابات ترسره کړي وو. دا مهال د دغه انتخاباتو د بیا کولو لپاره هڅې پیل کړې دي. د طالبانو ویان زبی الله مجاهد د اګست 23 په کابل کې یو خبری کانفرنس ته په وینا کې ویل افغانان باید له هیواد ونه وځي او پرتونکو خلکو یې غږ وکړ چې دوی باید خپلو کورونو ته ستانه شي. مجاهد خلکو ته د امنیت د ډاډ ورکولو سره ویل افغانستان تکړه او باصلاحیته خلکو ته اړتیا لري او باید نړیوالې د یو نامعلوم برخلیک لپاره له هیواد ونه باسي. د پنشیر پاړه زبی الله مجاهد ویل چې دغلته له مقابل لوري سره د خبرو له لارې یوې هوکړې ته د رسیدو هڅې روانې دي. سبی الله مجاهد د هم ویل امریکا باید د خپلو وګړو د وتلو کار د اګست 1 پای ته ورسوي او د دغه نیټې غزول به دوی قبول نه کړي. او بل خبر دا چې پاکستان د اګست 23 د ویسټ انډیز خلاف دویم ټیسټ میچ ګټلو سره دغه سیریز برابر کړ. د جمایکا په سبینا پارک کې د پاکستان خلاف د دوهم ټیسټ میچ په 5 ورځ د ویسټ انډیز د کرکټ لوبډله د 329 رنزونو هدف ته تر رسیدو وړاندې په 219 رنزونو آوټ شوه. د پاکستان لخوا شاهین شاه آفریدی په دویم ټیسټ میچ کې 4 او په ټول سیریز کې تر ټولو زیاتې 10 وکټې ترلاسه کړې. دا تر دې دمه د مشال خبرونه.
د مشال لډیو خبرونه مول فرخندی اسد اوریدل رازور دن کولنی رپورت ته د نړۍ د وو سترو سنتی هیوادونو مشران د افغانستان په اړه خپلې پرونه بیړنه آنلاین غونډه کې ونتوانېدل چې د امریکا ولسمشر کانی کړي چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو نیټه وځنډوي. تر غونډې وروسته په خپره شوې یوه ګډه اعلامیه کې ویل شوي دا مهال لومړیتوب له افغانستانه د جی او ملکونو د وګړو ترڅنګ د هغو افغانانو ایستل دي چې په تیرو دوو لسیزو کې یې د هیوادونو سره همکاری کړې دي. د اګست پر څلورویشتمه بیا یعنی پرون د طالبانو ویان ذبی الله مجاهد په کابل کې وی خبري غونډې ته وویل د دې ښار د هوایی ډګر پر لور یې د افغانانو د تګ مخه نیولې ده. جزئیات د احمد شیبر پر رپورټ کې.
د نړۍ د وسترو صنعتي هیوادو یا جی او اکثر مشان شک لري چې د اګست تر یو دېرشمې به په لسګونو زره امریکایان او اروپایان د نورو هیوادو یو شمېر اتبا او هغه افغانان له افغانستان وباسي چې ژوند یې په خطر کې دی. د جی او تر آنلاین بیړنۍ غونډې وروسته د سیشن بی پورس د بریتانیا، کاناډا، فرانسې، جرمني، ایټالیا، جاپان او د امریکا د متحده ایالاتونو مشرانو په ګډه اعلامیه کې وویل چې لومړی ټوپ له افغانستانه د خپلو هیوادو خلکو او د هغو افغانانو ایستلو ته ورکوي چې په تیرو دوو لسیزو کې له دوی سره مرسته کړې ده. په دې اعلامیه کې دا نه دی ویل شوي که بهرني ځواکونه نه وي دوی به څرنګه په خوندي توګه له افغانستانه ایستل کیږي. د جرمني سر اعظم انګلا مرکل وویل د امریکا متحده ایالاتونه دلته مشي په غاړه لري او له متحده ایالاتونو پرته موږ نور هیوادونه نشو کولای چې له افغانستانه د خلکو د ایستلو بهیر ته ادامه ورکړو. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن ویلي دي چې د اګست له یو دېرشمې وروسته به خپل ځواکونه په افغانستان کې نه پرېږدي. اسوشیټډ پرس اژانس څرګندوي چې د دوشنبې په ورځ د امریکا د مرکزي استخباراتو سی آی ای رئیس ویلیام برنز په کابل کې د طالبانو له مهم مشر ملا عبدالغنی برادر سره وکتل او د دې خبرو پر مهال طالبانو ټینګار وکړ چې د اګست له یو دېرشمې وروسته د کابل په هوایي ډګر کې د امریکایانو حضور نه منو. دې نیټې ته لا نږدې اونۍ پاتې ده خو د طالبانو ویان صبیح الله مجاهد پرون په کابل کې خبری غونډې ته وویل چې د هوایي ډګر په لورې د افغانانو د تګ مخه نیولې ده.
د هوایي ډګر په لور باندې کومه لار د خلک سي هغه لار تړل شوې ده. افغانان نه پرېښودل کېږي چې هغه لار نه لاړ سي. بهرني اتباع کولی سي لاړ سي میدان ته خو داخلي اتباع نه سي کولی سي لاړ سي. اسلامي مرد هڅه کوي چې هغه بیروبار کم کې او هغه ټولو خلکو ته په میدان کې جمع دي او ټول ته یو ځل بیا هم د تاسې د لارې نه اطمینان ورکوو چې راسي خپلو کورونو ته خپل آرام ژوند ته راوګرځي. هیڅ ډول خطر چاته متوجه نه ده او موږ بشپړ اطمینان او ډاډ ورکوو.
طالبانو ویلي دي چې دوی بشري حقونو ته درناوی کوي خو د جی وهی وادو مشرانو په خپل پرونی غونډه کې وویل چې دوی په افغانستان کې د واکمنو عملونو ته ګوري د دوی ویناوو ته نه ګوري. نړیوال ټولنې طالبانو ته خبرداری ورکړی دی چې د خپل تیری واکمنۍ په څیر د سخت اسلامي اصول نه پلي کوي. طالبان له 1989 تر 2000 لومړي کال پورې واکمنان وو چې بیا یې حکومت د امریکا په مشرۍ د پوځي عملیاتو پر مهال نسکور شو.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
په ورستیو کې ځینو رسنیو وویل چې افغان طالبانو د پاکستان د هغو شکایتونو د څېړلو لپاره یو درې کسیزه کمیشن جوړ کړی چې ګواکې د تحریک طالبان پاکستان یو شمېر وسلوال له افغانستان په پاکستان کې ترهګر بریدونه کوي. رپورټونو کې راغلي وو چې د کمیشن د پاکستان لخوا د ټي ټي پي لپاره د ممکنه عامې معافی د اعلان په صورت کې د تحریک غړو ته سره له خپلو کورنیو پاکستان ته د ستنېدو هم ویلي. د طالبانو یو ویان سهیل شاهین د اګست پر 23 د پاکستان له شخصي ټلویزیون سره په مرکه کې په افغانستان کې له میشتو ټولو بهرنیو وسلوالو غوښتل چې له هغه هېواده ووځي. بلخو د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هم د اګست پر 23 په اسلام آباد کې وی خبري غونډه ته ویلي چې د ټي ټي پي یو شمېر هغه وسلوال ورته مطلوب دي چې په پاکستان کې د ترهګر فعالیتونو لپاره د افغانستان خاوره کاروي. تفصیل د مجید بابر په دې رپورټ کې.
طالبانو په افغانستان کې د پاکستانی طالبانو د برخلیک پاړه د خپل مشر ملا حبت الله اخونزاده لخوا د درې کسیزه کمیشن جوړولو نه ناخبري څرګنده کړې ده. ځینو رسنیو د اګست په 22 په خپلو راپورونو کې ویلي ول چې ملا حبت الله اخونزاده د اسلام آباد د هغو شکایتونو د پلټنو لپاره یو درې کسیزه کمیشن جوړ کړی چې کلادم تحریک طالبان په پاکستان کې د ترهګریزو بریدونو لپاره افغان خوره کاروي. مشال ریډیو په دې اړه په قطر کې د طالبانو ویان سهیل شاهین او په کابل کې ویان ذبیح الله مجاهد سره په بیا بیا رابطه وکړه، خو هغوی په دې اړه څه ونه ویل. البته د اګست په 23 د پاکستانی جیو ټلویژن خپرونې آج شازیب خانزاده کې سات کې د یوې پوښتنې په ځواب کې د طالبانو ویان سویل شاهین د دا ډول کومې کمیټې د جوړولو نه ناخبري وښودله او زیاته یې کړه:
موږ به هیڅ چاته دا اجازه ورنه کړو چې افغان خاوره د چا پر ضد وکاروي. دا زموږ پالیسي ده، دا څرګنده خبره ده، او ما هم دا پالیسي په بیا بیا واضح کړې ده. خو ما ته د دغه درې کسیزې کمیټې په اړه معلومات نشته.
د راپورونو له مخه دغه درې کسیزه کمیشن چې طالبان ترې د ناخبرۍ څرګندونه کوي، په افغانستان کې پاکستانی طالبانو ته خبرداري ورکړې چې پاکستان سره خپلې مسلې حل کړي او سره د خپلو کورنیو خپل هیواد ته ستانه شي. په دې اړه که څه هم سویل شاهین د کومې وسوالې ډلې نوم یاد نه کړو، خو زیاته یې کړه:
موږ غواړو څوک هم چې وي که خپلو هیوادونو ته ستانه سي دا به بهتره وي، ځکه چې اوس افغانستان په یو نوي دور کې داخل شوی دی او دا د سولې، ثبات او استحکام دور دی. موږ نه غواړو چې زموږ خاوره د چا پر ضد استعمال شي او زموږ ستونزې نور هم زیات شي. نو دا مهال چې څوک هم په افغانستان کې پټ دي، شبه داوي چې دا ټول وسوال خپلو خپلو هیوادونو ته ستانه شي.
کله چې د اگست میاشتې په پیل کې طالبانو د افغانستان یو شمیر ولایتونه ونیول او د کابل داخلي لارو ته ورسېد، نو وسلوالو د ولایتي زندانونو ترڅنګ د کابل پولیس شرخي زندان هم مات کړو. د افغان ولسمشر اشرف غنی ادارې په بیا بیا ویلي ول چې دغو زندانونو کې د پاکستانی طالبانو ترڅنګ د یو شمیر نړیوالو وسلوالو ډلو سره تعلق لرونکي خطرناک وسلوال زنداني ول. د دغو زندانونو نه په خوشي کړل شو وسلوالو کې د پاکستانی طالبانو یو مشر مولوي فقیر محمد هم په یو شمیر ټولنیز پاڼو خپرو شو ویډیوګانو او انځورونو کې راښکاره شو. جیو ټلویزیون سره په خبرو کې د طالبانو ویان ومنل چې د دغو زندانونو نه د پاکستانی طالبانو ترڅنګ ګڼ شمیر وسلوال تښتېدلي دي، خو دا یې ونه ویل چې دا مهال دغه وسلوال چیرته دي. د اګست په 22 د امریکا غک په یو راپور کې د ناپیژندل شوو سرچینو په حواله ویل شوی ول چې د ملا حبت الله په هدایاتو جوړ کړ شوی درې کسیزه کمیشن د پاکستانی طالبانو د هغوی د کورنیو پاکستان ته د ستنېدو خبره د پاکستانی حکومت لخوا د ممکنه عامې معافۍ په بدل کې کړې ده. د پاکستان د اطلاعاتو، داخله، دفاع او خارجه چارو وفاقي وزیرانو سره مشال لیلو د حکومت د دریز معلومولو لپاره په بیا بیا رابطه وکړه، خو بریالي نشو. البته د اګست په 23 چې کله په اسلام آباد کې د یوې خبري غونډې پر مهال د پاکستان د خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشي نه د دغه ممکنه مافیا او طالبانو ته په افغانستان کې د ټي ټي پی سره د تړاو لرونکو مطلوبه وسلوالو د حواله شوی فهرست په اړه پوښتنه وشوه، نو قریشي وویل چې موږ تمه لرو چې ټي ټي پی به خپل فعالیتونه بند کړي او د طالبانو مشرتابه به خپل خوره د هیڅ چا پر ضد ترهګریز فعالیتونو ته پرې نه ږدي.
منگتا د ٹی ٹی پی ډیر وسلوال مطلوب دی، څوک چې په پاکستان کې په ترهګریز کړنو کې ملوث دی، چا چې بې ګنا اولس په نخه کړی وو، او د دا ډول کړنو مخنیوي او خلکو ختمولو لپاره موږ له هڅې کول پکار دی.
کلدم تحریک طالبان پاکستان وسلواله ډله دا مهال د ملګرو ملتونو او امریکا د ترهګرو ډلو په فهرست کې اچولې ده. پاکستان دا وکوي چې د ټي ټي پی او یو شمیر نورو وسلوالو ډلو لخوا پلان شو بریدونو کې تر 10,000 نه زیات پولیسي وګړي وجلې شوي او په اربونو ډالرو مالي زیان شوی. د روان کال د جولای په میاشت کې د ملګرو ملتونو په یو راپور کې ویل شوی ول چې د ټي ټي پی ترڅنګ د یو شمیر پاکستانی وسلوالو ډلو سره تعلق لرونکي 16,000 روزل شوی وسلوال په افغانستان کې موجود دي او د افغان حکومت پر ضد د طالبانو سره یو ځای جنگيږي. د جولای په 26 د پاکستانی طالبانو مشر نورولی محسود امریکایي ټلویزیون سی ان ان سره په یو مرکه کې طالبانو ته په افغان خورنیولو مبارکي ویلې وه.
د مشال رادیو خبرونه د سهار له 9 د مازیګر تر شپږو پر دغه صفو اوریدای شي. میڈیم ویوز شپږ سو یویش، په شارټ ویوز 2013 15315 پته او 15155 کلو هرتز او که انټرنیټ ته لاسرسی لري نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي.
اوریدونکو مشال ریډیو دا موږ په 13 سلام پښتونخوا خبرونه کې هڅه وکړه چې خپل خبریال چې دا وخت په کابل کې دی طاهر خان صاحب هغه ته لاړ شو او تازه حال ترې واخلو، خو په تېره خبرونه کې مرابطه ونه شوه. دا د اوس راسره هغې د افغانستان د کابل د ټلیفون په لیکه دي. طاهر خان صاحب ستړی مه شي.
ډېره مننه بچا صاحب، شکریہ ستاسو.
څنګه سفر مو څنګه دی؟ تاسو خو کابل کې نو پرون ورځ هم تېره کړه. پرون خو موږ یو خبر کې رپورټ کې ووم ویل چې ذبیح الله مجاهد پرس کانفرنس هم کړی و. فکر کوم تاسو هم په کانفرنس کې وئ، نو دغلته څه روان دي؟ تاسو تروسه موږ ته څه داسې مهمې خبرې چې تاسو لاسته راغلي معلومات موږ سره شریک کړئ، مهرباني.
د ټولو نه مهمه خبره خدا وخت دا چې طالبان د حکومت جوړولو لپاره د هغوی مشورې جاری دي. د هغوی اکثره مشران هغه اوس کابل کې دي. د رهبری شورا چې طالبان ورته وایي چې کوم هغه پریکړې او فیصلو اختیار لري، د هغې مسلسل غونډې زموږ تازه معلومات دي روانې. تېر ورځ هم تقریبا ټوله ورځ دي د طالبانو مشران په دغه مشورو کې بوخت و. نن سهار هم چې کوم معلومات مونږ ترلاسه کړل، دي حکومت لپاره څنګه جوړول ځکه غواړي چې تر دې وخت د طالبانو رایې یوولس دولس ورځې چې وشوې نو نظام نشته، حکومت نشته، داسې یو غیر قانوني غونډې حالت غونډې هم شته. او نو دغه مین دغه مهم دی چې کوم فوکس دی متوجه دي ورته. هغه هم دغه د دویم ده چې اوس د امریکا د ولسمشر د امریکا لخوا چې کوم دا بیان راغی چې په یو دیرشم اګست پورې به دوی خپل عسکر فوجان هغه اوباسي. او دغه طالبان یو غوښتنه وه او مخکې یو طالب مشر دا خبره کړې وه چې دوی به ګوري چې آیا خارجان د اګست یو دیرشمې نېټې پوروزي کړي. هغه اعلان هم وشو. نو یو خو دغه مهم مسلې دي. او بل د پنجشیر مسله خو تېره ورځ تاسو اشاره وکړه، طالبانو ترجمان خو هغې ته ډېر ارزښت ور نه کړ او دا وایي چې دا وړه مسله ده او دا به حل شي. د هغې دپاره خو خبرې هم روانې دي او طالبانو خدا په خپل منه دی چې دوی د پنجشیر سندې ته رسیدلي دي. درېم چې کوم مهم دلته یو بل لانجه دا هم دغه مشکل دی چې د خارج ته چې خلک تک غواړي نو تېر ورځ بیا داسې طالبانو بیا نور خلک نه پرېښي چې هغوی هوایي میدان ته د حامد کرزي چې کوم نړیوال ډګر دی هغې ته ورشي، میدان دی هغې ته ورشي. نو دغه یو ډېر لوی مشکل دی او طالبانو ترجمان په خپل هم تېر ورځ ذکر وکړو. نو بهرحال او بل کابل ښار کې کله تاسو سره شریک یم. کابل ته چې تېر ورځ موږ راغلو نو په شروع کې چې کابل کې داخلي دوه وخت خورا شو ګڼه ګوڼه وه. بیا کابل ښار کې دننه هغه وخت کې راشي کم وو. نو دلته د شهرنو سیمه چې دلته موږ راغلو دامو کته نو رستورانتونه ډېر زیات دي، شاپینګ سنټر ډېر زیات دي، لیکن خاموشي وه، خلک کم وو. جام تپوس وکړه نو اکثر خلک چې د نور ښارونو په کابل کې ژوند کوي هغوی خپل علاقو ته تللي دي، ځکه په خلکو کې اوس پورې داسې یو سناس او یره غونډه شته او هغه وګوري چې کله نظام جوړي او نظام هم نشته حکومت
ته خاصه. تاسو خو سناس وايي خو د ایرپورټ د هوایي ډګر د حالت سره ګوري کوم تصویران او دغه شي راځي مخ ته ویډیوګان نو داسې ښکاری چې خلک ګنې ډیر په ویره کې دي. کڅنګه
هم دا بالکل تاسو درست وایي. هلته ډېره زیاته ګڼګوڼه ده او ډېر یو بد حالت دی. ځینې ژورنالستان زه خبره نه یم ورغلي، لیکن تېره ورځ چې دغه خبري ناسته کې وه د طالبانو د ویان هغې کې ځینې ژورنالستان هلته ورغلي وو او هغې چې کوم حالت بیان کړ چې ماشومان ښځې سړي بس داسې پراته دي. ډېر زیات لکه یو مشکل حالت دی، بد حالت دی هلته. نو دغه یو ډېر واقعي تاسو درست وایي. او دا پوښتنه پرون د طالبانو د ویان نه هم شوه چې تاسو ولې تر اوسه پورې په دې کې کامیاب نه یې، بریالي نه یې، چې خلک دې ته کہانی کوي خو دوی معافي ده او چاته مشکل نشته. لیکن ځینې بیانونه داسې چې خلکو کې اویا ده، لکه تېره ورځ کله ته پوسټ یو شو چې ته زنانو ته تاسو اوس پورې د کار هغې نه راځي دفترو ته. نو دا ومنل چې هغې ته زنانو ته ویلي دي چې کوم په دفترو کې به کارونه کول چې تاسو په خپلو کورونو کې کښېنئ، تاسو ته به مونږ پیسې تنخواه ته درکوو او یو نوی پالیسي چې اعلان کېږي بیا به تاسو خپل کارونو ته راشئ. نو دا شیان خو خلک نفسیاتي غوندې په خلکو باندې یو فشار خو وي. نو اوس پورې د طالبانو چونکې حکومت نه دی اعلان شوی، پالیسي نشته، نو دا بل بل خبره د قطر چې کوم ځانګړی استازی دی د افغانستان د مسلې لپاره او د نور تنازعاتو لپاره ماجد کهتانی هغه چې دلته مشرانو سره تیر ورځ خبرې کړې وي، ډاکټر عبدالله سریدی دی، حامد کرزی صاحب سریدی دی، حکمتیار سریدی دی، نو د مشرانو پکې ډیرو ټولو نه هغې ته تجویز کړې چې دا د طالبانو د سیاسي مشرانو د خبرې په کابل کې کېږي، نو باید چې دا دوحې ته منتقل شي، قطر ته منتقل شي، ځکه دغه مشران ځینې په کابل کې داسې ښکاري او دا موږ د سرچینو وو چې هغې خپل هم د دغه غونډو نه خبر وو چې دا د مشرانو وړاندیز چې د دې نه بهر لاړ شي او هلته د مستقبل د نظام باره کې یا هر څه چې هغې باندې خبرې وشي، نو دا هم یو دلته نن سبا یو موضوع ده.
ښه، طاهر خان صاحب، یو بل کلن را ته وایم په دې اوس زما په دې لیپټاپ کې دا خبر زګورم چې د پاکستان دی یو شخصي ټي وي چینل په حوالہ دغه دغه سکرین شاټ راغسته دی لیکي چې طالبانو غوښتنې ویل چې راکټ په افغانستان کې څوک موسیقي اوري او کنا اوري او څوک ګیره پرېږدي او کنا پرېږدي نو په اچھا به زور ځاتای نه کیږي. دا خبرونه کې سم رسدا کوي تاسو په پرون پریس کانفرنس کې داسې کوم خبر اوریدلی و؟
دا خبرې زنه ته پوسونه پرونو شول په طالبانو ترجمان نو هغه به د شانو ته جواب داو چې دا چونکه د نظام سره تړلې خبرې دي نو په دې باندې بحث روان دي او یو رسمي پالیسی به تګلاره به وروسته اعلان شي. هغه ډېر واضح دا خبرونه کړه، لیکن ګوره کابل نه مخکې داسې تصویرونه مو کتل چې څوک راغلي وو، هغه دلته چې کوم دا بوتیک دي یا دا شاپینګ سینټر دي او په هغې کې باید هغه انځورونه وي یا عکسونه وي د زنانو او هغه یو عام مرضی کې وي، هغه یو داسې یو خبر وو چې هغې مخ هغه سپین کړی دی چا. لیکن پرون چې موږ د اشاره نو ما یاده کړه په دې کې موږ وکتل چې هغه تصویرونه زنانو موجود وو او دا د موسیقي خبره هم ځینو راغله چې لکه کندهار نه ما په دې خواجه رسنۍ وکتل چې هلته که مخکې به خلکو موسیقي اورېدا موزیک هغه په خپل ځای باندې دی، لیکن دا شیان ګوره چونکه ولنې روزي دي نو دا باندې پته ولګی چې کله پوره د دې پالیسۍ او تګلارې لاندې چې د دې موسیقي باره کې څه خیال دی، زنانو د کار او روزګار باره کې څه خیال دی، لږ به ما خیال غیټ انتظار کول واري.
سمه ده، مننه مننه طاهر خان صاحب، خوشاله اوسئ. طاهر خان صاحب، اوس موږ خبریال له کابل امتحال راکو، اوس بیا وخت سره کمیږي او بل رپورټ ته راشو. د خیبر پښتونخوا د صحت محکمې ترڅنګ د دې خار انتظامی چارواکو هم ویلي چې په صبح کې او په ځانګړې توګه په پېښور کې کرونا ناروغي زیاته شوې ده او د مخنیوي لپاره دوی ګامونه پورته کوي. دوی البته زیاتوي چې د صبح زیاتره وګړو لا هم له کرونا وایرس د حفاظت واکسین نه دی لګولي، چې دا کار د دوی په خبره د کرونا ناروغۍ د لا زیاتېدو سبب کېدای شي. بلخوا ډاکټران او عام ولس وایي حکومت باید د کرونا واکسینو په اړه د عامه پوهاوي کمپاینونه چلولي وای. په خیبر پښتونخوا کې په کرونا د اخته کسانو ټول شمیر نږدې 1,50,000 ته رسیدلی چې ورڅخه 4,319 ناروغان مړ شوي دي. پر دې موضوع د اسرار العالم مومند رپورټ.
د خبر پختونخوا صحت څانګې مشر ډاکټر محمد نیاز د 30 اگست په سهار مشالډو ته ویل چې دا خو په خبر کې د کورونا مثبتو کې سونو شر 14.3% تل وړ شوی، کوم چې دا وخت په ټول پاکستان کې تر ټولو لوړه کچه ده. بلخو د پېښور ضلعي انتظامیې یو وادي بیا خبرداری جاري کړی چې د هغو خلکو د موبایل فون سیم کارډونه به بندوي چا چې د 1.5 اگست پورې د کورونا واکسین ونه لګول. د پېښور مرستیال کمشنر خالد محمود په 30 اگست مشالې ډوته وویل چې په دې لړکی یې د موبایل کمپنیو له چارواکو سره رابطې پیل کړي. نوموړی وایي دا ګام یې ځکه پورته کړ چې له دې پرته ورسره بله لار نه وه. دا وایي له 13 ورځو راهیسې د صحت کارکوونکو ډلې کور په کور ګرځي او خلکو ته د کورونا واکسین لګوي او دغه راز نور ګامونه هم اخلي، خو یا د ناروغي لا پسې زیاتیږي ځکه چې خلک واکسین نه لګوي.
ټیمونه جوړ کړي دي، ټول ان ایچ ډبلیو رول هیلث سټاف اف فیل کې هر پټواري چې دینو په اجرو کې خلک را جمع کی دي ورته کې موبایل ټیم زموږه تقریبا 28 سنکار کې په خبر کې د دې نه راوځي چې سنټر کې ویکسینیشن جاری ده، په ایم پی ایس کې زموږه ویکسینیشن جاری ده.
خبر پختونخوا صحت څانګې مشر ډاکټر محمد نیاز وایي په خبر پختونخوا کې په 30 اگست کورونا وایرس 2 کسان مړه کړي او 503 وهلي دي. د په خبره له کووډ-19 ناروغۍ 6 کسان په پېښور، 5 په ابتآباد، 4 په سوات او 2 په مردان، مانسیرا او ډیر اسمل خان او 1 په بنو کې مړه شوي دي. د خبر پختونخوا صحت څانګې مشر وایي په دې صبح کې د کورونا زیاتېدو وجه دا ده چې دلته کې ځینې خلک ماسکونه نه اچوي، له یو بل سماجي فاصله نه ساتي او کورونا واکسین نه لګوي. ډاکټر محمد نیاز وایي کېدای شي په صبح کې د کورونا د مخنیوي په هدف نور سخت ګامونه هم واخیستل شي.
دا
نوموړی وایي خلک له کورونا د ځان ساتنې په هدایاتو عمل نه کوي، نو کېدای شي چې موږ د خلکو پر تګ راتګ او سیلګرۍ محدودیتونه ولګوو. د جزوي ټولبند اراده هم لرو، خلک واکسین ته ناراضي، باوجود دې چې موږ څه باندې 800 د کورونا واکسینو مرکزونه جوړ کړي دي. د خبر پختونخوا سیاحت څانګې مشر وایي د کورونا واکسین لګول ډېر ضروري دي، ځکه چې له دې سره د انسان دفاعي نظام فعالېږي او په بدن کې د یادې ناروغۍ ضد انټي باډیز جوړېږي. دا وایي هدف یې په خبر پختونخوا کې هغو 1.9 کروڑ کسانو ته کورونا واکسین لګول دي چې عمرونه یې له 1800 کلو زیات دي. دا وایي 1.5 لک خلکو ته کورونا واکسین لګول شوي او هیڅ چا ته یې بدني تاوان نه دی رسولی، خو د دې باوجود ځینې خلک واکسین نه لګوي. د په خبره دا ځکه چې په ټولنیزو رسنیو کې د واکسینو پر ضد پروپاګنډا شوي، که څه هم دا وایي چې د دې پروپاګنډې د مخنیوي او کورونا په اړه خلکو کې د پوهاوي لپاره په ټولنیزو مرکزي رسنیو کې کمپاینونه چلوي. خو د خیبر پختونخوا د ځوانو ډاکټرانو اتحادیې مشر ډاکټر امیر تاج د دې سره اتفاق نه کوي. نوموړي په 3 اگست مشال ډو ته وویل سیاحت څانګې ته په کار وه چې پر وخت یې په خلکو کې د کورونا په اړه پوهاوی پیدا کړی وي او خلک یې د واکسینو په ګټه پوه کړی وي.
زمونږ مشران په دې خبره کې ناکام شو چې هغوی یو پراپر میسج دې نه ورکړي د ویکسین حواله سره، د ویکسینیشن حواله سره، او نور ډپارټمنټ په پراپر اعتماد کې والی سیاسي خلک اور ما نور تعلیم یافته میډیا مرګري.
د پېښور اوسېدونکي اسد خان په 3 اگست مشال ډو ته وویل چې له سکولونو پرته په نورو ځایونو کې څوک د کورونا مخنیوي په تدابیرو سم عمل نه کوي. دا وایي د پېښور په ځینو کلیوالو سیمو کې کور په کور د واکسینو لګولو حکومتي کمپاین روان دی، خو د دوی په سیمو کې لا نشته. اسد وایي ډېری خلک له کورونا واکسینو انکاري دي او د حکومت دا ګام ښه دی چې د موبایل سیمونو په بندولو سره پر دغه خلکو زور راوړي چې واکسین ولګوي.
دا کوم اوري زبردست حکومت ته پکار دي چې کور په کور لاړ شي او خلک مطمئن دي په دې شي لپاره چې هغه وښینې شنو کی.
د خبر پختونخوا سیاحت څانګې مشر وایي په دې صوبه کې یوازې په 3 اگست 240 نوي د کورونا مریضان په سپیټالونو کې داخل کړل شوي دي. دا وایي له 200 اوس یوازې 340 وینټیلیټرز دي چې لا هم نه دي استعمال شوي. د په خبره د کورونا ناروغان لپاره په مختص کړل شوو کټونو کې په 40% کې مریضان دي.
د سالم ممن رپورټو د خیبر پختونخوا حکومت لخوا مشال ریډیو ته ترلاسه شو سرکاري اسناد تر مخه د صوبي حکومت د بلدیاتي انتخاباتو په 2 پړاوونو کې د کولو لپاره په قانون کې د بدلون ترمیمي مسوده تیار کړې ده. پر دې ګام اپوزیشن ګوندونو نیوکې کړې دي. غلام غوس معلومات راکوي.
د خیبر پختونخوا حکومت د بلدیاتي انتخاباتو په قانون کې د بدلون لپاره ترمیمي مسوده تیار کړې ده چې تر مخه به بلدیاتي انتخابات په 2 مرحلو کې ترسره کیږي. خو د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د حزب اختلاف ځینې ګوندونه په دغه ترمیم نیوکې کوي او دوی وایي حکومت په لاندې کچه ولس ته اختیارات منتقل کول نه غواړي، نو ځکه دوی د بلدیاتي ادارو لپاره اول په نوي قانون جوړولو ډیر وخت ولګولو او اوس پکې نور بدلونونه هم کوي. د بلدیاتو پخوانی صوبایي وزیر عنایت الله په دغه اړه مشال ریډیو ته وویل
دا چې کوم لوکل ګورنمنت ورا کې دیو امندمنت راوړی دا الیکشن نه تېخت امندمنت دی. دیو چې ویلج کونسل به اولو کو تحصیل کونسل ورستو کو، حالانکه د ویلج کونسل چیئرمین چې نه هغه تحصیل کونسل ممبر دی. نو چې کله تحصیل ناظم یو کال بعد منتخب شو، یو کال مخکې د ویلج کونسل چیئرمین منتخب شو، دوی اټنی اور به څنګه چل کیږي؟ لیجسلیشن خالص دی لپاره کې چې الیکشن ډیلی کی.
په پښتونخوا اسمبلی کې د عوامي نېشنل ګوند پارلماني مشر سردار حسین بابک وایي حکومت نه غواړي چې اختیارات په لاندې کچه منتقل کړي.
عوامي نېشنل پارټۍ ورته ویلي دي چې د لاندې نوالي باندې پورې په سیاسي جماعتونو باندې وي دیتا انتظامی مالی او سیاسي اختیار وي. زمونږ استاد په نظر کې چې د سپریم کورټ د وینا باوجود حکومت چې دی غا د ټال مټول نکار اخلي، اوس دوی نوې د کابینې نه منظوري اغستې ده چې دوی به د الیکشن د تحصیل او د ویلج کونسل په جدا جدا ورځو کوي، کله ټال مټول کوي، کله د الیکشن لیټ کوي، کله په دې قانون کې ترمیمونه راولي.
خو د بلدیاتو لپاره پارلماني سیکرټري فضل الهي د بلدیاتي ادارو د نه مضبوطولو او د بلدیاتي انتخاباتو د نه کولو په لړ کې د حزب اختلاف د ګوندونو لخوا په حکومت لګول شوي تورونه ردوي او هغه وایي په اول ځل په پښتونخوا صوبه کې د یو جمهوري حکومت حکومت د سوری لاندې په 2015 کې د تحریک انصاف د حکومت په دور کې بلدیاتی انتخابات شوي وو.
اردوونکو رپورٹ مو لگ د وخت مخکې ختم کړه چې د لړن خبرونو وخت راغله دی. په پیښور کې د 4:30 بجې شوې د فرخندی اسد نبا لړن خبرونه مو ورو.
د نړۍ د پرمختللو اقتصادي هیوادونو جی وو ډلې له افغان ولس سره د خپل کلکې ملګرتیا شمنه کړې او په افغانستان کې د طالبانو پر واک د قبضې وروسته د دغه جنگ ځپلي هیواد پر حالاتو سخت اندېښنه ښودلې ده. پرون د اګست 23 په آنلاین بڼه په یوه بیړنۍ غونډه کې د امریکا، برتانیا، اټلي، فرانس، جرمني، کینیډا او د جاپان مشرانو د هغو افغانانو چې ژوند یې له خطر سره مخ دی دغلته د نړیوالو وګړو په افغانستان کې د یو بشري ناورین د مخنیوي په خاطر د تحمل او کلاره پاتې کېدو غږ کړی دی. د خیبر پښتونخوا د صحت څانګې مشر ډاکټر محمد نیاز د اګست 23 مشال ریډیو ته ویلي په پېښور کې د کورونا وایرس د مثبتو کیسونو شرح 14.3% ته لوړه شوې ده، کوم چې دا وخت په ټول پاکستان کې تر ټولو لوړه کچه ده. بلخوا د پېښور ضلع انتظامي تېره ورځ ویلي کومو کسانو چې د اګست 23 پورې د کورونا واکسین ونه لګوه د هغوی د موبایل ټلیفونونو سیمونه به بلاک کولی شي. د خیبر پښتونخوا حکومت په دوو مرحلو کې د بلدیاتي انتخابات د کابل لپاره په قانون کې د بدلون مسوده تیار کړې ده. بلخوا په صوبایي سبنه کې د مخالفو سیاسي ګوندونو غړي پر دغه ترمیمي مسوده نیوکه کوي. د دوی تر مخه حکومت په لاندې کچه ولسته اختیارات منتقل کول نه غواړي. د طالبانو ویان سبی الله مجاهد د اګست 23 په کابل کې خبري کانفرنس ته په وینا کې ویل افغانان باید له هیواد نه ووځي او پر تلونکو خلکو یې غږ وکړ چې دوی باید خپل کورونو ته ستانه شي. مجاهد خلکو ته د امنیت ته ډاډ ورکولو سره ویل افغانستان تکړه او باصلاحیت خلکو ته اړتیا لري او باید نړیوال یې د یو نامعلوم برخلیک لپاره له هیواد نه باسي. او پاکستان د اګست 23 د ویسټ انډیز خلاف دویم ټیسټ میچ کټلو سره دغه سیریز برابر کړ. جامایکا په سبینا پارک د پاکستان خلاف د دویم ټیسټ میچ په 15 ورځ د ویسټ انډیز د کرکټ لوبډله د 329 رنزونو هدف ته تر رسیدو وړاندې په 219 رنزونو آوټ شو.
د مشال ریډیو لن خبرونو اوسوریدونکو روغتیا او درملنه خبرونه چې نن به پکې تاسو د څرمنې د ناروغیو د غو د علاج په اړه معلومات ترلاسه کړئ. د خبرونه احمد الله د ګل پورس په ژوندۍ بڼه تاسو ته وړاندې کړو.
روغتیا او درملنه
د مشال ریډیو اوریدونکو په روغتیا او درملنه خبرونه کې موضوع احمد الله هرکلی کوم. اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې بعد پوستکی یا سکن ناروغي او ستونزو په اړه خبرې کوو. د پوستکی ناروغي او وجوهات سوي د دې د تشخیص او علاج د دوا استعمال او همدارس د پوستکی مختلفو ناروغي او خزان څنګه ساتلې شي دا او ځنې نورې پوښتنې به په نننۍ خبرونه کې څېړو. میلمه مو ډاکټر محمد عرفان الله دی. نوموړی د پېښور د بډبیری په شهید ګړی کې د اسماعیل اگین په نوم هسپتال لري. ډاکټر صاحب ستړي مشي درته وایو.
ډېره مننه. سلامونه
ډاکټر صاحب. نن به پروګرام کې د پوستکی یا سکن ناروغي په اړه چې کوم دی هغه به خبرې کوو. اوریدونکو هم ځنې پوښتنې په فیسبوک باندې را لېږلې دي، خو دا غي شاملولو نه وړاندې غواړم چې د دې پوستکی د ناروغي زکه چې دا خو ډیره زیاتې ناروغي دي، خو کدی په اړه وایي زمونږ اوریدونکو ته.
ډېره مننه احمد صاحب. سرمن یا پوستکی د فوکاریا زناورو او د انسان د بدن د پاسه هغه پیراهن دی چې د بدن ټول غړي یا اعضا په دې کې پټ وي، او دغه سي د انساني بدن د ټولو نه لوی عضو دی. د دې کارونه یو خدای ده چې داخلي اعضا ته تحفظ ورکي،
صحیح،
د موسم نه، د جراثیمو د حملې نه، او د بیمارونه. دویم د سرمنې دا کار دی چې داخلي مرضونه لکه د ځیګر مرض کې دا زیړوالی کوي، که فرض کیا په سږو کې تکلیف وي او بدن ته اکسیجن پورا نزی نو بیا سرمن شینواله کوي شونډ شنی شي. دغه سه د مختلف مرزونو سره سم تړلې سرمن چې ده انسان ته د احساسات ورکي چې په داخل کې س ګډوډي یا نه آرامي روانه ده.
ډاکټر صاحب، بریالي افغان مل چې کوم د یو پښتنه را لګلې ده چې وایي د ځواني د دانې چې کوم دي نه ځوانه کې د دې درملنې لپاره خلاره کم او څنګه ده؟
احمد صاحب، چې کوم شی قدرتي او فعل ده چې تاسو پیدا شوي نو ستاسو سترګې وي خو تاسو ته احساس نه کېدو، ستاسو غوږ وو خو تاسو ته د آواز شناخت نه کېدو، داسې ژبه داسې نور حسونه. د وخت تیرېدو سره سره دې ټولو خپل افعال سرزد کول شروع کړ. اوس چې سرمن کله قدرتي طور باندې خپل یو فعل سرزد کوي نو دا کم عقل دی چې مونږ هغه ایثار کو هغه د سرزد کولو نه منی کړو. زه خو دې ته حیران یم.
صحیح. فیصل زازی چې کوم دی د یو پښتنه کړې وي د خوست ولایت د زازی میدان ولسوالۍ څخه، وې د لاسونو ګوتی چې ګوتو مې پټونه چې کوم دی وې دا چوي او لکه مطلب دې څو کوم ځکه وي چې د ګرمۍ موسم شي او همدې سره یو بل تړلې پښتنه ده چې ګرمۍ موسم کې خپل د پوستکی یا سکین چې کوم دی دا لکه څنګه عادي کولې شو د موسم سره؟
احمد صاحب، د سرمنې چودل، د خپو د پوندو چودل یا د ګوتو چودل، دا سرمنې عوارض هم کې دی شي او په داخل د بدن په غړو کې سررنز یا د یو جراثیم موجودګي اغم د دې سبب ګرځې دی شي. دغه سه زمو په خوراکونو کې کا فرض کیا غوړ ډیر زیات وی، کولیسټرول جوړیږي، نو د هغه په وجه بیا دغه سه امکانات کې دی شي. د دې وجه نه مونږه دا همیشه ټول اور ګوند سوال کو چې د سرمنې معاملہ په دې تاسو پویولې شو خو سو پورې چې په بصری توګه باندې یو ډاکټر دا کتلی نیوی هغه هیڅ کله په دې باندې رائے نشي ورکولې چې د دې وجبه سوي.
صحیح. مطلب دا ډاکټر صاحب چې چاته د پوستکی کوم هم ناروغي نو په کار د چاغه ډاکټر سره مشوره وکي، به د ډاکټر د نه دوايي استعمالي او نه د کریمونه استعمالي.
احمد جان صاحب، تاسو د کریم خبره وکړه، پوستکی چې دی دا د بدن ټول نه غټ غړی دی. اوس تاسو اندازو کې اور کې دې دې خبرې ته سوچ وکړي چې د بدن ټول نه غټ غړي سره کوم ګوتې وهو په خپل سر، نو د هغې عکس العمل او رد عمل به هم عکس غټ او نقصان دی.
صحیح.
په دې وجه باندې دا د ډاکټر د طبعی معائنہ یعنی فزیکل ایگزامینیشن دا آغے نہ بغیر پا حس صورت باندے ندی پکار. ما اس پا دے خبروں کے دا خبرہ موکا چے دا سرمن باز دانے یا پولے یا خارشت یا ہائیوز چمبچ مورت ہوئے لہ دا مختلف دارو پا اکسول عمل کے رازی دغه سه تاسو ته پته ده احمد صاحب لکه میزلز شری چې موږ ورته وایو خناک ا دې سره په بدن باندې سره سره نره نره دانه راخیږي. دغه سه میکیولز دی، پاسیولز دی، د دانو ډیر زیات قسمونه دي. نو سو پورې چې ډاکټر دا په خپل لیدلې نه وي، مثال یو سړی باندې گرما کې روخته گرمی دانې، بل سړی باندې ځوانه کې راغله، خدا نه خواسته بل سړی ته میزلز یا شر یو شو.
صحیح.
نو دلته نه د ریډیو پلار مونږه به څنګه دا فیصله کولی شو چې دا په بدن باندې کومې نری نری سرې یا ګلابي دانې راښکاره شولې یا هایوز پې جوړ شول، نو آیا دا د میزل د وجې نه وشول که نه؟ سږو کې څه تکلیف پیدا شو د هغې د وجې نه وشول که نه؟ د ګردې د ناکامۍ د وجې نه وشول که نه؟ د اکسیجن د پوره رسد د کمی د وجې نه وشول یا د بل قسم بکټیریایی یا وایرسی یا فنګسی بیماری عکس العمل کې په سرمنه باندې دا شی نه موږ ته راخکارشول
صحیح ډاکټر صاحب یو اوریدونکو طرف ته بلاړ شو په ټلیفون را سره موجود شوه د ګورو چته پښتنه لري تاسو نه هلو السلام علیکم
وعلیکم السلام
څوک خبرې کوي او د کم زینه
احسان وزیر د بننه
جی احسان څه پښتنه لري ډاکټر صاحب نه
لکه ډاکټر صاحب په ډېر چلی خبره وکړه ما واغه اردل خدا پښتنه زور نه لري چې په مخ ته دنه وشي زدر ډاکټران ته لاړو خو بالکل لکه داسې شکی جی ناشه شي څو ورځې به بیا میاز بعد بیا مندر وشي
ډاکټر صاحب دغه دانو په حواله سره پښتنه کوي کتا سوتې نه څه نور پښتنه کول غواړي
ته عمر سونه ده
عمر مې دغه 20 سال یا څو به وي
چې کله بلوغت پیدا کیږي په انساني بدن کې او د نارینه او زنانه هارمونز تولید کېدل شروع شي نو د هغه مقابل کې په انساني بدل کې سړو کې ګیرا او برترا تک شي په زنانو کې د سینې غټواله را شروع شي دا قدرتی فعل ده او د دې فعل لپاره مخکې هم هغه مردانگی یا نسوانیت پکار وي چې هغه نه هغه یو خپل زنانه ښکار شي یا خپل هلخ ښکار شي دا یو قدرتی فعل ده اوس چې یو فعل قدرتی دی هغه مونږ رسارو نو احمد جان سے مخو چې په دې عقل باندې خو زه حیران ما چې دا کم عقل دی چې دې ته دا ذهن کې دا سوال ناراضي
صحیح شول مطلب دا قدرتی دی دی کې ټایم سره دا خپل صحیح کیږي
احمد جان صاحب د قدرت یا د فطرت سره څوک مقابله کولای شي په دې ټول کائنات کې
هیڅوک هم نه
او د انسان د عادت یا فطرت چې سترګي به د تندی د لاندې وي منس کې به پوز وي غوګونو منس کې به سر وي آیا موږ دا کولی شو چې د دې د جغرافیه بدل کړی شو دا ممکن ده
نه بالکل نه
دا لاسونو په ځای موږ په خيو تړو د جراحه په زور او لاسونو د لاسونو نه د پخو کار اخیستل شروع کو د جراحه په زور آیا دا سړی به یو کامیاب او خوش ژوند تیر کړی شي
بالکل
هیڅ کله نشي کولای نو چې نشي کولای نو چې کم د بدرن د بدن فطری معاملات دي لکه پای کې نظام اخراج دی چې تاسو ته به واړه بول امراضي لوی بول به امراضي پای کې نظام تنفس دی او څوک نشي کولای چې بغیر د سزریې نه په خپل سر دی دا و چې ما سا بنده کو بس زه به سا نه اخلم دا هیڅ وخت دا سړی نه توانیږي په دې کار باندې ځکه چې دا فطری عوامل دي د فطری عواملو سره زور کول یا هغه ته تداوی کول دا ډیر غټ د نقصان سبب ګرځي شي ځکه چې د عمر شل کاله ده
بالکل
اوس په ناپوه ډاکټر پیښی او د ځوانو د پیدا کی ځوانه کو د پیدا کیدو عمل مونږ ریسار کو د دوایانو په زور نو دې کې دا 100% امکان دی چې د بدن چې کم هارمونونه د کم چې د نه سړې جوړي یا د یو زنانه نه خزه جوړی د کس د سړی आवाज چې کم درنیږي د بلوغت نه پس د خزه आवाज کې چې کم چاسنی پیدا کیږي آی په بدن کې چې کم نرمي پیدا کیږي دا چې موږ قدرو نو احمد صاحب تاسو راته وایي چې اخر دا انسان به بیا ست ډول موږ تخکاریږي
یو بل اوریدونکو طرف ته زو را سره ټلیفون په لیکه موجود شوی دی چې څه پښتنه لري هلو السلام علیکم
وعلیکم السلام
سو خبرې کوي د کم زینو څه پښتنه لري ډاکټر صاحب نه
زه ګوهر علی يم د چارمنګ څخه د باجوړ سیمه
جی ګوهر علی صاحب
زما د ډاکټر صاحب څخه دا پښتنه ده زما چارمن باندې معمولی لکه مثلا په فصل کې وګرځم یا ته سم معمولی څه ولګې نو بس ازې سور شي کنه ډېر زر او بل ادا د زما په دې مخ باندې تور تور داغونه اکثر رازی نو دا سوجه کې د شي د کلشیم کمیله په لاسه ټابلیټ سره وخه چې هغه موږ استعمال کو
ډاکټر صاحب
عمر سونه ده
عمر زما ده 50 کا
او د سرمن رنگم څنګه ده سور سپین ګلابي ده کنه غنم رنگي
سور سپین سر
او سور سپین چې ده نو تاسو کو ګورئ نو سور سپین خلک چې کم زمو په یورپ کې دي یا زړ خلک چې کم په چین کې دي کې نه وي خصوص پینو کې چې دا کم نری نری تور دا غونه د سرمنی وي نو دا هم یو فطری عمل دی او د سره د اغې د بدن رنگت دا غډیر سروای نه غنموالی ته غنم رنگی ته را بدلول چې دا د فطرت تقاضا وي نو دا یو قدرتی فعل دی البته کدا دا غونه د تیسری په شکل کې وی لکه اننګو د پاسه اننګي ټول ترشي نو دغه چې کم ده نو هغه بیا موږ می لازم وایو هغه بیا د وینې کمې ده یا د فولادو کمې ده او زه چارمنګ ته خټول چارمنګ ته زمو سلام ډیر ښه خلک دي او دا خبره یاد ولرا چې سرمن سره خپل غوته نو وایي او نه د ناپوی ډاکټر نه د سرمن علاج وکړي دا ټولو نه غټ غټ دی د بدن او کدی کې لږ نقص مونږ پیدا کو نو بیا انسان ټول عمر د دې نه پازاب دی.
مطلب دا تاسو یې ډاکټر صاحب چې ګوهر ته چې لکه یو سپیشلیست ډاکټر یو لاړ شي د هغه ته خپل معاینه وکړي.
بالکل احمد صاحب دا مونږ دا خبره تکراراً کوو.
او ډاکټر صاحب دا نور احمد همت چې کوم دی د خوست نه دا پوښتنه کوي چې د دانو وروسته مې په مخ باندې دا تور داغونه چې کوم دی وای دا پاتې کیږي نو لکه سید وای ځوانه کی دغه چې هغه خو به هغه قدرتی دی خو چې دا تور داغونه پاتې کیږي نو وای دا څنګه بیا لکه خکېدو د پاره څه وکړو؟
احمد صاحب دا اوس ښه سوال دی. ځوانه کی چې کلم راشي نو تاسو کتلی تاسو ځواني تیر شوې ده نو عموما انسان دا فطرت ته دی دا شوکوی ماتوی نو دا عمل نه دی پکار. کله هم چې مونږه ځوانه کا ماته مخ د پاسه نو یو خو بکټیریا ته مونږه د سرمنې دننه نه نوتلو اجازت یا یو لوی دروازه مورته فراخه کوله پرې خو ده. دویم په فضا کې یو خو هغه ګرد غبار دی چې مونږ په عام نظر وینو تاسو ته پتا ده یا چې کوم ساينس پوهان دي هغه ته پتا ده چې دې نه علاوه ډېر نری نری ذرات په فضا کې د ځمکې یا د ګاډ یا پلوشن چې موږ ورته وایو دا موجود وي نو هغه چې کله د دې ګیټ وی یا چې کوم موږ د نش شو کولې وي هغه کې دا ننوزي او دا پاسه په بیا کله صحت راشي ځکه چې سرمنې چې دا کار دی چې دا ډېر زر خپل ځان صحتمند کوي واپس خپل ځای پوره کوي نو هغه چې کوم پارټیکل یا ذره وي هغه الته کې پاتې شي او هغه چونکې سرمنې لاندې د وینې یو ډېر لوی بهاو وي د ورېدونو د رګونو نو د دې وجه نه زموږ د سرمنې رنګ هماغسې کیږي نو هغه ځای کې چونکې د وینې رفتار نه وي او الته کې اځه کوم زړه پاتې وی نو هغه بیا موږ ته په تور شکل کې ښکار شي نو دا هم د دې خپل الله سکه په کار نه د چ سوک دادانی وشو کوي.
ډاکټر صاحب بالکل په دې تور داغونه چې کوم دی په دې حواله سره پوښتنه ډیر راغلی خو مطلب تاسو ډیر تفصیلی جواب ورکو چې په کار نه د چ د غزوانه کې اکثر خلک هم د سکه چې د شوکې یا ماتای نو په کار نه د چ د لګوتی ورړو. یو بل اوریدونکو را سره ټلیفون په لیکه موجود شوه دی. هلو السلام علیکم.
وعلیکم السلام احمد الله صاحب خان مات خبر کوم سو بسن زخه بس دغه او د تاسو په موضوع خبر کوم د خارص په مخ کې ستاب د کورنۍ په غړي کې څلور څنګه دی د خارص د دانه په ګرمي کې مو د غړي وستا او بدن د سرواله لري د ګلابي سرواله او دانه لرو خارص د تکلیف یو دلته کوشنی کوشنی ډاکټران دی هغه ست د تاجنګ مرهم راته لیکل چې دا استعمال وي.
جی ڈاکٹر صاحب
احمد صاحب گرما کی ولی راخی جی دا قتل دی گرمی دانے یا گرما کے ذکر راخی جی زمون دا بدن دا صفائی نظام صحیح نوی او زمون پا خوراک کے دا غوڑ و مقدار زیادتی بالخصوص چکم اینیمل فیٹس دی لکا دا گڈ لمشلو یا دا نورو حلالو زناورو چکم چربی یا شلالا د دې لوجنه چې کوم د خولو سوري دي یا پورس دي سپیټینګ پورس چې موږ ورته وایو هغه کې دغه خوراکي ذرات اون خلیږي او چونکی په بدن کې تاسو ته پته ده چې په عربونو زمونږ دوس بکټیریام وي چې هغه زمونږ نظام انهضام زمونږ نظام تنفس اور ډیر نظامونه اغي پخپله چلے خدا غ دغه دمونګه فرند بکټیریا وای نو اغا چې کله صفائی نوی نو اغا حل تمړی کیږي بیا اغا چې مړشی نو دغه فاصل یا جسد خو به پاتې کیږي کنه.
بالکل.
نو اغا جسد لپاره بیا په بدن باندې نره دانه روخیږي چې کومه تمونګه ګرمه کوي او اغا سورج پس اوچه شی او پوستکی دلڑ شی که تاسو فکر کردی دقا پوستکی چلڑ کی گی نو دا اغا پس یا نووی او اغا بکتیریا وی چه کم دا صفاید نکولو دا وجه نا سرمن سر تر آختلی و والتا مرشوی و نو دا هم یو قدرتی فیل دی که مونگا پا اوڑی که پکار دا روزمراو لامبلی شو جمی کم پکار دی چه مونگا روزمره لامبو او تړم اوبو سره اوړی وي که جمی وي تړم اوبو سره مونږ لامبو یعنی د بدن چې کومه تودخه ده اووه دېرش یا اووه دېرش نیم درجه سینټي ګریډ د دې نه یخ اوبو باندې په هیڅ صورت لامبل نه دي پکار.
صحیح. او ډاکټر صاحب دا یو علي احمد کاکړ چې کوم دی د یو پښتون رالیږلې دا د کوټې څخه مو پښتنه مې داده چې زما په بدن باندې سپونه راخیږي د دې څه علاج وکمه؟
سپونه سو قسمونه لري، یو دا وی چې جوړونو باندې لکه سنگل د زنګون سترګې یا د دې شاته مړوند سره سپونه راتلل، دا عموما د ځیګر بیماری وي د هغې د وجه کېږي. دې نه علاوه په دې کې بیا سوریاسیس دي چې پای کې یو لمده سوریاسیس ده یعنی تر یو خشک ده چې هغه په ټول بدن باندې د سپونې غونډې کې علامات خارشي. او د دواړو فرق دا وي کم چې سپونې دی چې سنگل یا مړوند یا زنګون سره یا ګیټو سره چې کوم ښکاره کیږي دا په تخی نه کوي. سوریاسیس چې کله خشک یا ډیر ډرای سوریاسیس دا هم د سپونې یو قسم دی، نو دا بیا په سر کې هم پخی کوي او ټول بدن باندې هم پخی کیږي. نو علاج خود دی سٹیرائیڈز وی، سٹیرائیڈ دی چې دا جون ساتون کی دواگان دی او دا ډیر زیات احتیاط سره خوړل پکاری ځکه چې د دې جانبی چې کم اثرات دی هغه ډیر زیات دی. نو د ډاکټر د وینا نه بغیر بالکل نه دی خوراک پکار. دغه سي دې لپاره باز ملهمونه دی چې هغه په داس پونی د پاسه لګیږي. تاسو وختي خبره کړې وه چې دا مونږه په بدن باندې یا په مخونو باندې کریمونه دا شینه لګونو، زه دغه تم غواړم که وخت تاسو راکوي په یوه خبره کوم.
بالکل ډاکټر صاحب.
او خو دې ورته او ټول اوریدونکو ته زه بیا بیا دا سوال کوم چې سرمنې سره په هیڅ صورت په خپل ګوتې مه وهئ، کنی نو ټول عمر به رنجیده او خفګان کې تیر کړئ.
صحیح.
اوس راځو کریمونه تلونه او د خایست روړلو کریمونه او د بدن د سپینولو کریمونه او ټوپونه، دا معاملات چې دي دا جینیټک دي حامد صاحب.
صحیح.
یعنی زمونږ په وراثت کې چې د سرمنې کم رنگ را روان دی هغه سی به وي. بیا چې کله مونږ د نورو نسلونو سره ودونه کوو هغه کې امکان پیدا کیږي چې د بچو سرمن د مور او د پلار یو طرف ته لاړ شي یا د دواړو میلانات پکې را پیدا شي او نوې قسم سرمن یا رنګت راښکاره شي. دا هر هغه دارو تاسو ته پته ده په ټوله نړۍ کې کله هم د دارو اشتهار نه کیږي. کم داروګان چې په اشتهار خرڅیږي نو دا ډیر زیات خطرناک وي چې هغه خلک ځان ته رابلي چې دې سره به ستاسو رنګ سور سپین شي، دې سره به ستاسو ویښتان اوږده شي، دې سره به ستاسو ویښتان چمکدار شي. تاسو ته مو ویل چې دا ویښتان چې دي دا هم د سرمنې یو حصه ده او د دې خپل ډیر لوی کردارونه دي. خدا موقده دی نه ده چې مونږ په غیزې کړو. دغه سي نوکونه دي، دا نوکونو باندې پالیشونه لګول، په مخ باندې مختلف کریمونه لګول، دې کې دا امکانات ډیر زیات وي. یو خو لکه سن برننګ دی چې نور سره سرمن سوځيږي، هغه کریمونه زه نه یادوم. که څوک پوړي کې تیز نور ته کار لري او هغه کریمو لګي اخو یو شیډ دی یا یو نری غونده کې لحاف د سرمنې د پاسه مونږ واچو چې سرمن دننه اونه سوځي، ځکه چې سرمن کې ځان ته کینسر هم کېدای شي او هغه بیا ډیر زیات ناکلاره ژوند دی. نو دی ټوپونو کې یا د خایست لپاره یا د ویښتو د خایسته کولو لپاره یا د رنگ سر سپین کولو لپاره چې کوم کریمونه لګیږي دا عموما زهرجن وي، د دې اثرات بالکل هم ښه نه وي او د نه زیات امکان د سرمنې د کینسر د لګېدو وي.
نو ډاکټر صاحب تاسو خو دا خبره وکړه، خو همت خان چې کوم دا یو پوښتنه کړې ده، یعنی ډاکټر صاحب وایي چې دا کریمونه او مخکې ویل چې نه دي استعمالول پکار لکه ډاکټر د مشورې نه په غیر، خو اکثر مونږ ګورو چې ماشومانو باندې دا ګرمۍ دانې راشي، نو یې مونږ میندې چې کوم دي هغه پوډر استعمال کی، پوډر پی واچې یخ پوډر چې کوم دي، نو آیا دا صحیح دی او مونږ ته به پته څنګه لګیږي چې دا ګرمۍ دانې دي؟ یعنی نور کې لوبې کړي یا نور کې ګرځېدلې داغې وجنه پی راغلي کنه، د دې بل څه دننه څه مسله پکې ده او داغې د وجنه پی دا راختلي؟ نو مطلب دا شو د پښتنې چې پوډر استعمالول چې دا میندې پی کوم وي دا صحیح دي کنه، او مونږ ته به معلومات د دې څنګه کیږي؟
صاحب من ما اوس مویلې چې ګرمکه او د شری دانې چې ګمی دي یا دلته مو ورته پولیس سلاک یا داس یو بیماری خلو چې هغه وایرسي بیماری ده، خو شری کې چې ګمی دانې راخی چې میزلس کې دا تقریبا یو شکل یو نظر باندې یو شانتی ښکاری، خو بیا ډاکټر دا ګوري چې د مریض توده خسته ده، مریض کې نور علامات څه دي، دې کې دننه چې کم نو دی یا پس دی دا غي تجزیه کیږي چې دا څه شی دی، پکې بکټیریا ده یا وایرس دی یا فنګس دی. ما بار بار دا ارزو کوم چې دا ډاکټر په خپل پسترګو نه کتلی، په بصری توګه هیڅ امکان نه لري چې موږ دا فیصله وکړو چې دا ګرمک دی یا دا د شری د وجنه دی.
نو دا پودر استعمالول چې هغه ټیم په مین دی پودر واچي، نو دا دغه باره کې بچوي ډاکټر صاحب؟
بالکل کدا خبره یقینی وی چې دا اړې له خطرېګه دادا چې د لپاره بیا مختلف قسم میډیکیټډ صابونونه ملاويږي، صابون او هغه کې داروغان شامل وي، نو هغه بیا مونږه تجویز کوو د ماشومانو یا لوی د لپاره چې هغه اولمبي او بیا د سرمن د پاسه هغه صابون چې کوم زګ جوړ کړی هغه په پری دي چې اوچ شي، او بیا دا هغه د چدو نه پس ګنټنی مپس دوباره اولام بي تک ماوس لک سات مخکوي چې دا ګرمه کې دا شین صرف د صفایې د نشټوالي د وجې ناراضي، یا دا خیرونو جامونه یا خیرینی بسترې یا چې ټولو ماشومان یا لوی په پټو کې کار کوي نو ګرد او غبار په بدن پریوزي، او د سرمنی بنیادی ذمہواری دا چې دا شین د بدن نه لری کی، خو هغه لری کی نور بدن خو ته ساتي داخل لوته نه پریدو، خو چې کله سرمن زم خپل غند شو مونږ هغه سره مدد نه کوو، دای مقابل کې به بیا دغه څه قسم تکلیفونه مونږ ته خامخا راځي.
صحیح. او ډاکټر صاحب شهاب الله یو پښتنه کوي، د ما وړو کې ماشوم دی، وای کله چې وته ډایپر یا د زمونږ طرفونو ته پمپری وته ویل کیږي، وای دا چې وته تو نو لکه چاغت لري کوي وړي وړي سری دانی هغه کم ته چریش زویل کیږي لکه یې هغه پی، نو آیا دا د پمپر وجه دا کنا ډیر ټیم نه دی خودل پکار، او کدا پیرا شنو بیا ول څه پیوا چو چینه غي سره غ خشي کولاوی پریدو کنا څه پودر یا څه کریم وغیرہ استعمال کو؟
اول سوال دارو چتیږي چې مونږ پمپر ول استعمال کو؟ پمپر هغه مین دی استعمال ای چې هغه په سفر زی یا ډاکټر وی یا پروفیسر وی استاد وی هغه خپل وظیفه ته زی، او دا سه ماشوم ورسره چې هغه د خپل بول براس کنټرول نشي کوله، نو دا غل لپاره پمپر استعمالي. سوال دا ده چې موږ په کور کې ولې پمپر استعمال کوو؟ آیا د آدم علی السلام نه تر نن نه ډیر سلوخ کاله مخکې پورې دا موږ تاسو ټول لشي یو، او زموږ مشران د شي دی پمپر استعمال کړی؟
بالکل هم نه.
اول خبره دا ده چې هغه مهند چې دا په کور کې دی ته ضرورت څه پیدا کیږي چې پمپر واچي ماشومانو ته، او د دې په بدن باندې د سرمن ځال چې کوم دی د سا اخیستلو یو ذریعہ ده، اکسیجن دام جذب کوي، نو چې تا دا ماشوم داسې پیک کړی چې داغه نه تشي متیازې ساس کې بهر ته نشي وته، او دغه سرمن ټول تا د بهر هوا نه پټه ساتلی وي، نو صرف د تنفس په ذریعہ به سرمنې ته داخل نه خو اکسیجن ملو شي، خو بهر نه چې کوم اکسیجن دا جذب کوي نه مونږ بند کړی دی، دا مقابله کې به ریشیز راځي. نو اول سوال دا دے چې کمی میندې په کور کې دي، نو دی باندې څه داسې هاتی خپې خدای چې دی ماشومانو ته پمپر اچي؟
ډیره مننه ډاکټر محمد عرفان الله صاحب د وخت را کولینه او د ناروغي په اړه زمونږ اوریدونکو ته معلومات ورکولینه. اوریدونکو همدې سره روغتیا او درملنه خبرونه پر همدې ځای پای ته رسیږي. بل اونۍ به بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو. خپل کوربه احمد الله له اجازه ورکړي. د الله پامان.